द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کرانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نندنه هیورز 2018 سم کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه د پاکستان کې وخت شوې دی د ماخام اته افغانستان کې دی د ماخام 9:30 بجې او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 10 بجې دی د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو کرانوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول خوښ شئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سړک د غاړې په یوې چاودنه کې درې امنیتي سرتیر وژل شوي او مومندو ایجنسۍ کې د امنیتي چارواکي وایي چې په تحصیل صفو کې یې درې طالبان وژلي بلخوا د پوځ مشر لسو نورو ترهګرو ته د مارګ په سزاګانو لاسلیک کړی دی
دا سزاګانی ورکې نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي سړي افسوس خبره ده کنه
خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بعد سبانه د پولیو ویکسین ورکولو کمپاین شروع کیږي ډاکټرانو په مور او پلار زور راوړې خپل بچی دی د مازورین نه بچ کولو د پاره دوی ته قطرې ورکي
دا یوازې په حکومتي حلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین د خپل ماشوم لپاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین دا غو لپاره ډیر ضروری دی
ملګری ملتونه وايي په عراق کې د تایش په وړاندې روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی اخوا څارونکي وايي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی د پوځ د رسنیو څانګې د سه شنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود خبر زیاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه بلورته د خیبر پختونخوا مرکزی خر پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې د ملیشي درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي دا پیښه نن د سه شنبې په ورځ د بشیر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده چې پړی د پاکستانی طالبانو احرار ډلې په غاړه اخیستې
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې به د سبا یعنی د 13 نومبر نه د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین شروع کیږي دغه مهم به درې ورځې جاري د دغه مهم هدف دی چې د 15 ضلعو 15 لک نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي او قبایلي علاقو کې به هم د 1 لک نه زیاتو ماشومانو پورې دغه ویکسین رسول کیږي بل خواته د صوبې په زرګونو هیلت ورکرانو نن احتجاج هم کړی د دوی غوښتنه ده چې صوبایي حکومت دې دوی ته هم د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په شان صحت الاونس ورکی
د بشری حقوقو د څار ډلې له افغان حکومت څخه غوښتنه ده چې د شیعه لګکې او د امنیت په ساتلو کې ډیر څه وکړي دغه غوښتنه په کابل کې د شیعاګانو په یو مسجد باندې د تیر ورځې ځان وژن کې بریټ څخه ورسته شوې ده چې په ترڅ کې 3 کسان مړه او تر 500 زیات نور ژوبل شوې دي په جولای میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیل امنیتي پیښو له امله تر 500 زیات شیعاګان وژل شوي وو ترهګری ډلې داعش د شیعاګانو په وړاندې د ډیرو بریدونو پړه په غاړه اخیستي
او د افغانستان سرخار کابل کې د باقر العلوم مدرسې په مسجد کې 13 ورځ د عاشورا د سلويختمې ورځې د لمانځلو په مراسمو تر سره شوی ځانمرګي برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو سره وغندل شو دغه برید زمواري د داعش وسلوالو په غاړه غستی ده افغانستان د افغانستان صدر او اجرایی رئیس په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د بخښنې نړیوال تنظیم هندستان پاکستان د بشري حقوقو خپلواک ادارې او نورو یو شمیرو ملکونو او ادارو د دغه برید غندنه هم کړې ده همدغه شان یو شمیر افغان سیاسي سیډونکو د عاشورا په مذهبي مراسمو تر هغریزو بریدونو ته په اشاره سره وای افغانستان د جګړې لومړی کرخه ده او کڼړیواله ټولنه او امریکا د تر هغرو اصلي پټنځیونه د منځ وړلو کې کامیاب نه شو نو تر هغر به د ټولي نړۍ امنیت ته خطر جوړ شي
او لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې وردل د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی په دې اړه نور حال ارشد مومندر کوي
نن د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د سړک غاړې خخ به میچودنه کې درې ملیشا عسکر وژل شوي دي او د یو لاروي به شمول پنځه نور ټپیان دي. د پېښور پولیسو مشر طاهر خان وایي ملیشا عسکر د ډیوټۍ کولو نه پس بل لورې ته روان وو چې د چودنې ښکار شو. چودنې وروستو سیمې ته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه استول شوي دي.
جس کی وجہ سے تین اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ لوگ جو ہیں اس میں اس کے علاوہ زخمی ہیں جن کی حالت سٹیبل بتائی جاتی ہے.
دی پیخی ذمہ واری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈل منل او عام الس تے امنیتی ځواکونو نه لری اوسیدو خبرداری ورکړي. بلخوا مومن ایجنسی کې امنیتی ځواکونو سرچینې وای د تحصیل سپو په غړې قندارو سیمه کې شوین خطه کې درې جنگیالي وجل شوې دي. چارواکي وای تیر شپه امنیتی ځواکونو سیمه کې غزمه کوله چې وسلوالو سره مخامخ شو او دوانو ترمنځ انخته وشو. سرچینو په وینا د انخته زینه وسله او بارودی مواد هم قبضه کې اخیستل شوې دي او هم تحصیل سپو کې سړک غړې خخ به میچودنه کې یو خاصدار ټپي شوې دي. یو ورځ وړاندې هم په تحصیل سپو کې وسلوالو په ډزو دولی ویز اسکر وجل شوی او چارواکی وای په سیمه کې پر لپسې بدامنې په خورستو یو کلک امنیتی ګامونه پورته کړی او زی پر زی د لټنې عملیات هم روان دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
د ارشد مومن پر راپور کې مو اوریدل چې د پورستي او تاوتریخوالو کې څومره کسان وژل شوی دي. اخوا پوځي چارواکي وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ پلان جمعنه سیمه کشمیر کې درې هندي سرتیر وژل شوی دي. د هند پاوس په ټویټر پاڼې باندې دغه برید بوزدلانه ګڼلی او د بدل اخیستلو ګواښ یې کړی. یو شمیر پوځي سرچینو چې د نوم له خودلو یې ډډه کړې ویلي دي چې پاکستاني لوري دغه برید د دې لپاره کړی چې جګړه پیل کړي. پاکستان دم غړی د دغه بریټ پاړه لاڅنه دی ویلي. په ورته پیغه کې وړ مورز د پاکستان سلور پوزیان هم وشل شوی و.
په نیویارک کې اوسیدونکو یو یمنی تن ترهګرو ته د مرستو ورکولو په تور کې تورن کړی شوی دی. د ګول پورس د نیویارک په وفاقي عدالت کې د و دېشتو کالو محمد رفیق ناجی پرزت دغه تورونه واورول شول. سرکاري وکیلان وایي د ناجی پرزت مقدمه کې به په فیسبوک د هغه پوسټونه هم شامل چې پکې هغه آی اس سره ملاتړ خودلې. منزه شهید به لن تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې تیر ورځ یو یمنی امریکایی د داعش وسلوالې ډلې سره په مرستو تورن شوی دی. دغه تن چې اووه دېرش کلن دی محمد رفیق نجی نومیږي. په هغه تور لګېدلې چې نیویارک ښار کې د یو برید په پلان جوړولو کې یې لاس درلودو. هغه د یو مخبر په توګه د وسلوالو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د جولای میاشتې کال 2018 د فرانسې نایس ښار کې د برید په شان د یو ټراک په ذریعه په نیویارک کې هم حمله ترسره کړي، په کومې پیښې کې چې شاوخوا څلور اتیا کسان وژل شوي وو. څارنوالان وایي نجی خپل پر فیسبوک هم دا شان پوسټونه کړي کوم کې چې د داعش ډلې څخه خپل ملاتړ ښایي. د هغه پر ضد درج شوي قضیې فایل ښایي چې هغه په وروستیو کې ترکیې او یمن ته هم د سفر پر مهال د هغو ځایونو څخه د لیدو هڅه کړې ده کوم چې د داعش ډلې تر کنټرول لاندې دي. او همداشان د نجی یوې ملګرې ورته د یمن سفر پر مهال په بیلابیلو وختونو کې پیسې لیږلي دي. د امریکې لوی څارنوال یا اټارنی جنرل روبرټ کیپرز ویلي دي نجی په یمن کې کورنۍ لري او یو بچی یې هم هلته دی. د کوم لپاره چې په کار نه دی هغه ته اجازه ورکول شي چې له هېواده بهر سفر وکړي، ځکه چې دا خطر دی چې هغه د خپل قضیې اورونې تر مخه په تیښته کامیاب شي.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د امریکا جنوبی ښار چټانوګا کې د ګول پورست اسکول بس د حادثې نه پس پولیسو د بس ډرایور گرفتار کړی. په دغه حادثه کې لږ تر لږه شپږ د اسکول ماشومان وژل شوي. چارواکي وایي په بس کې د حادثې په وخت پنځه دېرش ماشومان سواره وو. د بس په ډرایور د لاپارواهي سره د ډرایوینګ تور لګول شوی. د حادثې نه پس درېشت ماشومان هسپتال ته راویستل شوي وو. پنځه ماشومان د حادثې په ځای او یو ماشوم په هسپتال کې ساور کړی ده.
د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې هغه به د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړي چې هیواد یې له ترانس پاسفیک پارټنرشپ یا ټي پي پي څخه وځي. ټي پي پي د پاسفیک د دولسو هیوادونو د امریکا ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې تړون دی چې د اوو کالو سختو خبرو اترو څخه وروسته د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې په څلورمه نیټه لاسلیک شو. په دغه تړون کې چین نه دی شامل. ټرمپ د یوټیوب له لارې په یوې ویډیو کې ویلی دی چې یا تړون د امریکا لپاره یو بحران دی او جاتوی چې د دې پر ځای به د یو شمیر مناسبو دوړخیزو سوداګریزو تړونونو په اړه خبرې وکړي چې په ترڅ کې به یې په امریکا کې دند زیات شي او کاروبار به بیرته د امریکا خاورې ته راوګرځي. ولسمشر اوباما که څه هم د دغه تړون ملاتړ کړی و خو په کانګرس کې یې هیڅ کله د تایید رایه را خپله نه کړه. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبی ویلي چې یا تړون به د امریکا له وتلو وروسته بې معنا شي.
د مصر ستر عدالت نن د نهې په ورځ د ملک لري کړی شوې پخوانی صدر محمد مرسي پر ضد د عمر قید سزا هم ختمه کړې ده. عدالت امر کړی د محمد مرسي پر ضد د فلسطینی حماس ډلې سره د جاسوسۍ په تور کې د مقدمې بیانه شروع کړې شي. یاد دي تیره هفته هم عدالت د مرسي پر ضد په یو جدا مقدمه کې د مرګ سزا ختمه کړې وه. محمد مرسي په مصر کې د 2011 د پاسون نه پس په جمهوري توګه انتخاب شوی و خو 2014 کې عبدالفتاح السیسی د څوکۍ نه لرې کړو.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال راحیل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پوځ د رسنیو څانګې د سېشنبې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د اپوزي چارواکي په وژلو کې لاس درلود. خبر جاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه. پیر ولایت شاه بشپړ حال درکوي.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف فوزی عدالتونو نه سزا یافته لس نورو ترهګرو ته اورول شوی د پانسی د سزاګانو منظوري ورکړې ده. د ای اس پی آر تر مخه دغه سزا یافته مجرمان د ترهګرۍ واقعیاتو ریاستي ودانو باندې حملو او امنیتي سرتیرو او عام وګړو په قتل عام کې ککړو. د فوج سرلخکر چې د کومو لسو ترهګرو د پانسی د سزا منظوري ورکړې ده هغې کې حنیفه ولدي عمر زرین تړاو د لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان سره دی او دته د فوج د حاضر سرویس کپتانانو د تختولو او د دوی د وژنې په تور د مرګ سزا اورولې شوې ده. هم د ټي ټي پی سره تړاو لرونکي خاسته محمد ولد عبدالجلیل علی رحمان ولد حبیب الرحمن فضل علی ولد احد محمد علی ولد عبدالرحمن او نثار ولد دمساس خان ته د امنیتی سرتیرو او عام وګړو د وژنو د ترهګرۍ واقعیاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. دغه شان د فوج سرلخکر د بل یو لاقانونه ګرځولې شوې لشکر اسلام نومې وسلوالې ډلې څلور نور ترهګرو ته اورولې شوې د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه دغه مجرمانو د فوزي عدالتونو په وړاندې د خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې نه وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه ځانګړي عدالتونه په هیواد کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډېر ضروري بلي خو په دې عدالتونو کې پیش کېدونکي وکیلان د فوزي عدالتونو لخوا خپل کړی شوي طریقېکار د انصاف د بنیادي تقاضو په ضد بلي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په فوزي عدالتونو کې پیش کېدونکي د ملک نامتو وکیل لطیف افریدی اډوکیټ وایي چې په فوزي عدالتونو کې ملزمان د خپل دفاع د حق نه محرومه ساتلی شي.
دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانې ورکوي نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل افسوس خبره دغه ده کنه موږ چې کومو کې شروع کې پیشو او پاره کې های کورټ هم نامنظور کړل بیا سپریم کورټ هم نامنظور کړل اوس په کې ځینو خلکو ریویو کړی دی.
د پاکستان ستر محکمې فوزی عدالتونو جوړښت د ملکی آئین او قانون د چوکاټ دننه بللې دي او سپریم کورټ د دغه ځانګړي عدالتونو فیصلو ته بیا کتنې اختیار هم د خپل ځان سره ساتلې دي. خو د ملک تر ټولو لوی عدالت تر اوسه پورې د فوزی عدالتونو نه سزا یافته د یو مجرم اپیل هم نه دی منظور کړی او سپریم کورټ د فوزی عدالتونو دغه ټولې فیصلې برقراره ساتلې دي. د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د لس نورو ترهګرو د پانسی د سزاګانو منظوري په یو داسې محل کړی ده چې د در خپل ملازمت میاد د روانې میاشتې په 28مه نیټه ختمیږي او د 28م آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې میاد هم د راتلونکي جنوري په میاشت کې پای ته رسی. د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې په تیزندې باندې عارضي پابندي هم پورته کړې وه او د بشري حقونو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه د دغې پریکړې وروسته اوسه پورې په هیواد کې 425 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. دغه شان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې د 100 نه زیات ملزمانو ته د ترهګرې په واقعاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه د پاکستان د حکومت نه د تیزندې د سزا ختمولو غوښتنه کوي او دوی د فوزی عدالتونو وجود هم د بنیادی بشری حقوقو په ضد او د ملکی عدلیه خلاف یو متوازی نظام بلی. خو د پاکستان حکومت د دغه عدالتونو جوړښت هیواد کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره ضروری بلی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډی بی ریډیو ده. د عالمی مذهبي ازادۍ د پاره د امریکا کمیشن یو ایس سی آی یا سی آی آر اف په پاکستان کې د یو غیر سرکاري تنظیم سره په مرسته باندې د پاکستان په د تعلیمي ټیکم نصابي کتابونه دي، په هغه کې د بدلون یا هغه ته د بیا کتنې په ضرورت باندې زور راوستي دي. یو ایس سی آی آر اف وایي چې په پاکستان کې د نصابي کتابونو په ذریعه باندې عدم برداشت یا د برداشت تکموالی سبق ورکړی کیږي. په دې کې په دې کتابونو کې جنگونه او د جنگونو اتلان مدام د یو رول ماډل په شان خودل کیږي او امن په امن د پاره د فن د کلتورونو په حواله سره ډیر کم مضمونونه په دې کتابونو کې شامل دي. تفصیل په دې موضوع باندې راکړي رابیا پیر.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن یو ایس سی آی آر ایف د ځایي غیر سرکاري مؤسسې سره په ګډه پاکستاني نصاب په کتابونو کې د نور بدلون وړاندیز کړی دی او ویلي دی چې په نصاب کې پکار دی د نفرت پر ځای د وطن سره مینه رابرسېره کړی سیم. د پاکستان تعلیمي نظام کې د عدم برداشت په نوم یو رپورټ کې یو ایس سی آی آر ایف ویلي دی چې په نصاب کې یوازې د اسلام د مذهب په اړه پوهنه خورېږي او په پاکستان کې موجود د نورو مذهبونو په اړه په نصاب کې څه نه دي شامل کړی سوي. رپورټ دا هم وایي چې په پاکستان کې د ټولو جماعتونو نصاب کې پر جنگ او جنگي هیروز اړخ ته زیات ته پام راګرځول سوی دی، خو په نصاب کې فن، آرکیټیکچر او کلتور اړخ ته څه پام نه دی راګرځول سوی چې د ټولو لوی ستونزه ده. رپورټ دا هم وایي چې د ازادۍ څخه وروسته تاریخ کې هندوستان سره پر جنگو باندې زور راوړل سوی دی، خو دا امن هڅو ذکر نه دی سوی او د غیر مساوي تاریخي حالات اختلافاتو کې زیاتوب راوستي دي. په پاکستان کې وخت په وخت په نصاب باندې اعتراضونه کیږي. د دغه اعتراضونو په اړه څېړنکار او د تعلیم پوه خادم حسین د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي،
پاکستان کې د نصاب او د تعلیمي ماحول او د تعلیمي نظام په حواله کوول شي، نو دا یو داسې قسمه ذهنیت یا یو داسې قسمه مایند سیټ یا داسې قسمه تربیت کې روزنه کې د ماشومانو چې په هغه کې درې څلور سیزونه ډېر واضح وي. بیا خو دا ده چې ماشوم د موجوده تهذیب نه قطر کیږي. دویمه خبره دا ده چې انسانان په مختلفو دنیا کې څنګه اوسېږي، د هغه تهذیبونو نه په مکمله توګه نه تر ډېره حده پورې ماشومان نه خبره ساتل. او دې سره سره که چېرته هم د اتلانو یا د رول ماډل ذکر شوی دی، هغه جنگ سره متعلق دي، نو جنس یا د صنف په حواله هم په کې ډېر لوی امتیاز موجود دی. بل خبر دا ده چې صرف د یو عقیدې و دا یو عقیده والا خبره داسې ده چې دغه یو عقیدې یو خاص قسمه انټرپریټیشن، یو خاص قسمه توجیه چې هغه سلفي وهابي توجیه ده، هغه ښودلی کېږي. یا بله خبره دا ده چې د مختلفو قومونو یا د مختلفو کلتورونو چې کومه نمایندګي په کار وه، هغه نمایندګي په دغه نصاب کې نه نشته.
یو ایس سی آی آر ایف د دغه رپورټ په اړه په پاکستان کې د امن او تعلیم فاونډیشن پی ای ایف په نوم یو غیر سرکاري مؤسسې څېړنې کړې وې او څه تجویزونه یې هم وړاندې کړي دي چې د اسلام په شمول په پاکستان کې اوسېدونکي د نورو مذهبونو په اړه هم پکار دي مضمونونه شامل کړي سي او په آئین کې ورکړې سوې مذهبي آزادي او برداشت هم د نصاب په توګه ورته وویل سي او د منفي فکر پر ځای تجزیاتي زده کړه خپله کړي سي او د اقلیتونو د حقونو هم خیال وساتي. داسې مواد زده کول ته وویل سي چې د یو مذهب د بل مذهب څخه نفرت نشودل کیږي. دغه تجویزونه کې ویل سوي دي چې څرنګه چې په آئین کې حق ورکړی سوی دی غیر مسلم زده کوونکي په کار دي چې اسلامي کتابونه پر ویلو مجبور نه کړی سي. څېړونکي وایي په نصاب کې مختلف مضامین په شعوري توګه هم شامل کړی سوي دي چې له وجه اوس هیواد د بدو نتیجو سره مخ دی. په کار دي چې په دغه نصاب کې د حقیقت په بنیاد باندې بدلون راوړستل سي او زده کوونکو ته صحیح شعور او پوهنه ورسول سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د عیسویانو په 11 تلویزیونی چینلونو باندې بندیز لګول شوی. چارواکو ویلي دغو تلویزیونونو په غیر قانوني توګه خپرونې کولې. بشپړ حال د الیاس خان په راپور کې.
د پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی پیمرا پکرد هیواد کې یو لز د عیسائی مذہب پروګرامونو خپرونو ټی وی چینلې بند کړې دي کوم چې د دوی په وینا په غیر قانوني توګه چلولې کېدی. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پیمرا چارواکو دا ګام د هغه کیبل اپریټرز پر ضد په ټول هیواد کې روان اپریشن د لاندې اغېستې دي کوم چې د پیمرا د قانون سرغړونه کوله. کوم عیسائی چینلې چې تړلې شوې دي په هغه کې عیساک ټی وی، گواہی ٹی وی، گاڈ بلیس ٹی وی، برکت ٹی وی، پریس ٹی وی، شائن ٹی وی، جیسس ٹی وی، ہیلنگ ٹی وی، خوشخبری ٹی وی او کیتھولک ٹی وی شامل دی. پدی ٹولو ٹی وی چینلو بعد عیسائی مذہب سره تعلق لرونکو دپاره مذہبی پروگرامونه خپرېدل. ڈیوا ریڈیو چې د عیسائی وګړو د خیر ښېګړې دپاره کار کولو یوې ډلې کلاس مشر جوزف فرانسیس نه وپوښتل چې د دې چینلو د عیسائی ټولنې لپاره څه غوره والی و او د حکومت دې ګام سره عیسائی ټولنه به څومره اغېزمند شي. نو ده اوی
سب کے لیے لیک ہونا چاہیے. یہ نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. 11 چینل بند کیے گئے ہیں اور کمیونٹی کو نقصان ہے اس سے. بہت سارے لوگ چرچ نہیں جاتے تھے، وہ کم سے کم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے عبادت کر لیتے تھے، ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہاں خاندانی مشکلات ہوتی، جس طرح آج اسلامک چینل چل رہے ہیں، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ مسجد نہیں جاتے ہیں، تو کم سے کم وہاں سے تربیت لے کے اور بہت سارے لوگ پھر اس تربیت سے مسجد جانا شروع ہو جاتے ہیں.
دا یو غیر قانونی اور د بشری حقونو پر ضد گام دے. د دې یولسو چینلو د بندیز نه پاکستان کې میش عیسائی ټولنې ته زیان ملو شوی دی. د اووی چې زمونږ ټول خلک د بیلابیل وجو نه چرچونو ته نشي تللی او دوی به د دې چینلو نه مذهبي تعلیمات حاصلول. د یو سوال په جواب کې چې دا چینل غیر قانوني وي نو ځکه بندې کړی شوی، جوزف فرانسیس اووی
بہت سارے اسلامی چینل وہ بھی الیگل ہے.
چې څنګه په پاکستان کې یو شمیر اسلامی چینل مذهبي تعلیمات خپروي او په دوی باندې هیڅ رقم بندیز نشته، خو عیسائی ټولنه یې د دې نه محرومه کړه. دا یو غیر قانوني ګام دی او موږ د دې غندنه کوو. خو د پیمرا د چارواکي شیخ طاهر وینا ده چې دا یولس عیسائی چینلې په ګرد هیواد کې د غیر قانوني چینلو پر ضد روان اپریشن پترس کې بندې کړې شوې دي. د اووی چې دې بند کړې شوې ټي وي چینلو سره لایسنسونه نه وو. د یو سوال په جواب کې چې صرف عیسائی ټي وي چینلې ولې بندې کړې شوې، شیخ طاهر وایي چې زموږ کمپین د مذهب یا کم شمېره فرقو پر ضد نه دی. یو شمېر هندي ٹی وی چینل هم پاکستان کې بندې کړې شوې دي. هم د دې ترڅنګ ڈی جی پیمرا په یو حکمنامه کې ټولو ریجنل منیجرز ته هدایت ورکړې دي چې دا یو لږ غیر قانوني ٹی وی چینل خپرونه دي د کیبل نه په سمدستي توګه ودرولو لپاره ګامونه پورته کړې شي. د کال 2015 د یو اندازې تر مخه په پاکستان کې تقریبا 28 لک عیسایان ژوند کوي، کوم چې د پاکستان د کل آبادی 1.6% جوړیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یا بلیسفیمی لا هم اکثر لا د عیسایانو پر ضد د خپلو ذاتی او مالی ګټو حاصلولو لپاره کارول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د اکران اوریدونکو، په پاکستان کې به د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې سبانه د پولیو پر ضد کمپین شروع کیږي، خو په دې موقع باندې د صحت چارواکو ډاکټرانو په عامو خلکو باندې په میندو او پلرونو باندې غږ کړی دی چې یوازې د حکومت کوششونه د پولیو وایرس ختمولو لپاره کافي نه دي، بلکې خلک به هم خامخا هر ځله خپلو ماشومانو ته د پولیو دا ویکسین ضرور ورکوي. د هم په دغه موضوع ځینې ډاکټرانو سره خبرې اترې کړې دي. نبیله مشتاق:
زما نوم ډاکټر محمد اکرم شاه، او د پولیو پروګرام د پاره چې کوم ایمرجنسی اپریشن سنټر دی نو په هغه کې ایز ا پروینشل اینڈ سٹاف افیسر کار کوم، او د صوبې چې څونه د پولیو پروګرام ریلیټډ څونه اکټیویټیز دي نو هغه ورسایټ کوم. پولیو وایرس چې کومه بیماری ده یا دا وایرس چې کوم دی نو دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین دی پخپلا د خپل ماشوم د پاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه د پاره ډیر ضروری دی، او تر هغه پورې دا مهم چې کوم دی نو دا د کامیابې اخیری حد ته نشي رسیدل. تر کومه پورې یو ماشوم هم داسې پاتې وي چې هغه ته کتری نوی میلاو نو دا خطر شته چې دا وایرس غزان سره وساتي، دا غینه بعد نورو ماشومانو ته دا ورکی.
زما نوم ډاکټر جوهر دی، او زه په ایمرجنسی اپریشن سنټر پېښور کې د پولیو پروګرام کوم. جی، دا مهم انتهایی ضروری دی د پولیو اریډیکیشن د پارا. مور پلار دی هر ممکن کوشش کی خپل معشوم ته دی ویکسینیشن کی چکل استاسو دروازې ته ټیم راغلو نو هغه چکم په زانګو کی معشوم دی بغی کی معشوم دی هغه ولټول ناول ویکسین ته ور مخامخ کی دغه واړه معشومان ټول نه زیات ریسک کی دی. هر میاش بدا کمپین کی تر مې میاش ته پورن ټیم حوصله افزایو کی چې هغه استاسو معشومان د پر راغلی دی.
زمانم ډاکټر ایم خټک ته او اسسټنټ ډایرکټر ایم د هیلث ډپارټمنټ کې. پولیو مول صرف او یو طریقہ ہے په دنیا کې هغه دا چې هر ماشوم ته هر ځل په پولیو ساس کې ورکوي چې څو پورې پولیو نه ختم شوه د دنیا نه د پاکستان نه مونږ به دا ماشومان ته دا ساس کې ورکو. اور دین کې چې دا پروگرام سو غوړې ته زم دا ریکوست کوم باندې ته او کوم زمونږه زنانه دی او زمونږ ورونه دی چې هغه د خپل د 15 کالو پورې هر یو ماشوم ته چې کله هم د پولیو ټیم د غوي کور ته ورزي د پولیو مهم وی نو خپل ماشوم ته سکترې ور کوي. په دې کې څه هم ضرر نشته، دا تاسو خپل ذمہواری وګڼئ چې د پولیو ساس کې د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو ساس کې ورکه. به حیثیت قوم دا دې ټایم کې مونږ ټول لپاره یو چیلنج هم دی، ولې چې په دنیا کې صرف دوه ملکونه دي، یو پاکستان او یو افغانستان چې هغه پاتې شوی.
نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د پولیو د کمپاین بهیر په درس کې پر مخ روان دی. په باجوړ کې د حال کومې کچې ته رسیدلی؟ په باجوړ کې د ډیوی خبریال عرفان الله جان په سیمه کې له یو ډاکټر سره چې حمایت الله نومیږي مرکه کړي په ګډه اورو.
انشاءالله سبا نو بچ دین زمونږ ټول باجوړ کې د پولیو کمپین سٹارټ کیږي. دې لپاره مونږ 706 موبایل ټیمز او ترانزیت ټیمز ټرین کړي دي. دې کې به مونږ زمونږ ټارګیټ د دې کمپین لپاره چې دین هغه 229,300 دی. دا ټول ټیمان به کور په کور ګرځي او ټولو ماشومانو ته بچ دین د پولیو ساس کې ورکي. دا ټیمان مونږ ټرین کړي دي او د دې د پاسه مونږ سپروایزر هم ټرین کړي دي، کم چې 170 یعنی 100 مونږ سپروایزر ټرین کړي دي. بیا د دې د پاسه مونږ 14 ډیجیټیز په هر تحصیل کې 22 ډیجیټیز دا ور سره ور کړي دي. ان شاء الله زمونږ ټول تیاری مکمل شوه دي د دې کمپین لپاره او سبا به زمونږ دا کمپین سٹارټ کیږي.
ډاکټر صاحب، کدار ته وشره سومره ټیم مان تاسو دې لپاره به کار کوي چې ترانزیت ټیمونه سومره دي، پیکس ټیمونه سومره دي، ایجنسی په لور اوبر چې کوم داخلي او خارجي لار دي په دې باندې سټ ټیمونه ناشته کنه دي ناس؟
بالکل جی، دا زمونږ سره ټول ټیمان چې دي شپږ سو شپږ سلوي موبایل ټیمان دي، په کم کې چې دوه دوه ممبرز یعنی دوه ارکانی پکې، د دې نه علاوه دویش زمونږ سره چې دا ترانزیت ټیمان دي او 39 زمونږ سره فیکس ټیمان دي، کم چې په ټولو هسپتالونو کې بناسي په فیکس سنټر چې ځینې ماشومان د کورون د مور پلار سره یا بیماری راوتی نو هغه به دوی ته ډراپس ورکي. زمونږ سره چې دی د ایجنسی داخلي لارې کمی چې د مونډه سایډ نه زمونږ سره دي، د لور دیر د سایډ نه راځي، هغې ته زمونږ په ظلم باندې یو پرمننٹ ٹرانزٹ ٹیم یا پی ٹی پی ورته مونږ وایو هغه ناشته هغه 24 گھنٹے زمونږ سره کار کوي چې سمراغه د کمپین نه علاوه هم ناسي او په مونډه باندې تورغنده سره یو ناشته او بل زمونږ سره په دربنو باندې د ناوګي ایریا باندې ناشته
سری جی درته چې سمره مشومان دي تاسو ټارګټ سمره د په روان کمپین کې او دا کمپین به سوره دي دوام ولري
زمونږ ټارګټ د دې کمپین لپاره 229,300 دی دې کې کله نا کله زمونږ کمپین ته مونږ هر کمپین نه مخکې مایکرو سینسس کو ځکه چې ځینې ماشومان غټ شوي وي نو هغه د 15 کالو نه واوړي هغه تی مونږ وباسو سم ماشومان نوي پیدا شوي په دې میاشت نیمه کې هغه پکې مونږه انټر کو نو دا 229,300 تقریبا زمونږ ټارګټ دی او دا کمپین به زمونږ سره سلور ورځې دوام لري درې ورځې به چې دی نو پراپر کمپین او په سلورمه ورځ چې زمونږ کم ماشومان پاتې شوي هغه به مونږ کور کو کې سپورټ ته مونږ وایو سلور مو ورځ
باندې راشه ډیر ځات مننه د وایس اپ امریکا ډی وریډیو سره خبرو کول
شکریا جی تاسو ډیر مهرباني ثانک یو
ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډی وریډیو باجوړ ایجنسی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرانو ریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کی یو بار بیا تاسو هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرټکی
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سړک د غاړې په 14 کې درې امنیتي سرتیر وژل شوی او د مومندو ایجنسی چارواکي وایي چې په تحصیل صافو کې درې طالبان وژلي بلخوا د پوز مشر لسو نورو ترهګرو ته د مرګ په سزاګانو لاسلیک کړی دی
نو دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانې ورکوي نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي اصل افسوس خبره ده که نه
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې به د سبا نه د پولیو ویکسین ورکولو کمپین شروع کیږي ډاکټرانو په مور او پلار زور راوړی خپل بچی ته د مازورۍ نه بچ کولو لپاره دوی ته قطره ورکي
دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختميږي تر کومه پورې چې والدین د خپل ماشوم لپاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه لپاره ډیر ضروری دی
او ملګری ملتونه وایي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی اخوا څارونکي وایي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د پوستر سرلخکار جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی د پوز د رسنیو څانګې د سېشنبې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې دا کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود خبر جتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه بل لورته د خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د بم په 14 کې د ملیشي درې تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي دا پیښندن د سې شنبې په ورځ د بشیر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده چې پړی د پاکستانی طالبانو احرار ډلې په غاړه اخیستې
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې به د سبا یعنی د 13 نومبر نه د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین شروع کیږي دغه مهم به درې ورځې جاري د دغه مهم هدف دی چې د 15 ضلعو 15 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي او قبایلي علاقو کې به هم د 1 لک نه زیاتو ماشومانو پورې دغه ویکسین رسول کیږي بلخوا ته د صوبې په زرګونو هیلت ورکرانو نن احتجاج کړی د دوی غوښتنه ده چې صوبایي حکومت دوی ته هم د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په شان د صحت
د بشری حقونو د څار ډلې له افغان حکومت څخه غوښتنه ده چې د شیا لګکیو د امنیت په ساتلو کې ډیر څه وکړي دغه غوښتنه په کابل کې د شیاګانو په یو مسجد باندې د تیرې ورځې ځان وژون کې بریډ څخه ورسته شوې ده چې په ترڅ کې 3 کسان مړه او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي په جولای میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو امنیتي پیښو له امله تر 500 زیات شیاګان وژل شوي دي ترهګرې ډلې داعش د شیاګانو په وړاندې د ډیرو بریدونو په غاړه اخیستې
په نیویارک کې اوسیدونکي یو یمنی تن باندې ترهګرو ته مرستو سره په تور کې ټاګرو سره مرستو تور لګول شوی دی. د ګل فورز د نیویارک په وفاقي عدالت کې د 28 کالو محمد رفیق ناجی پر ضد دغه تورونه واورول شول. په دې کې دای سره مرستي او نیویارک په ټایم سکوایر کې د فرانس نیس خار پشان حمله د پاره دولت اسلامي مرستو ته رضا خودل شامل دي.
پوځي چارواکي وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې درې هندي سرتیر وژل شوي دي. د هند پاوس په ټویټر باندې دغه برید بزدلانه ګڼلې او د بدل اخیستلو ګواښ کړی. یو شمېر پوځي سرچینو چې د نوم له خودو لوی ډډه کړې ویلي دي چې پاکستانی لوري دغه برید د دې لپاره کړی چې جګړه پیل کړي. پاکستان دم ګړي د دغه برید په اړه لاڅ نه دی ویلي. په ورته پیښه کې وړم ورځ د پاکستان څلور پوځیان هم وژل شوي وو.
د امریکا جنوبی ښار چټانوګه کې د ګل پورس د سکول بس ته حادثې نه پس پولیسو د بس ډرایور گرفتار کړی دی. په دغه حادثه کې لږ تر لږه شپږ د سکول ماشومان وژل شوي. چارواکي وایي په بس کې د پیښې په وخت 15 ماشومان سواره وو. د بس په ډرایور د لاپرواهۍ سره د ډرایوینګ تور لګول شوی دی.
د ریختر په کچه د 4.4 درجو زلزلې او یوې وړې سونامي د جاپان په شمال ختیځ سمندري غاړو کې نن د هغه ساتونکو دیوال زواک وازمایي چې د فوکوشیما د اټومي بټۍ ګر چاپېره جوړ شوی دی. د دغه زلزلې مرکز 10 کیلومتره د ځمکې په تل کې و. لومړی د سونامي له امله د اوبو سپې 90 سانتي متره لوړې وې چې بیا 1.5 ساعت وروسته کابو 1.4 مترو ته ورسېدې. تر دې مهاله د دغه سونامي له امله د مرګ ژوبلې او زیانونو راپورونه نه دی خبر شوی.
د مصر ستر عدالت نن د نهه پورس د ملک لري کړی شوی پخوانی صدر محمد مرسی پر ضد د عمر قید سزا هم ختمه کړې ده. عدالت امر کړی د محمد مرسی پر ضد د فلسطینی حماس ډلې سره د جاسوسۍ په تور کې د مقدمه بیا د سر نه شروع کړی شي. یاد دی 13 هفته هم عدالت د مرسی پر ضد په یو جدا مقدمه کې د هغه د مرګ سزا ختمه کړې ده. محمد مرسی په مصر کې د 2011 د پاسون نه پس په جمهوریت توګه انتخاب شوی وو.
او روسي خبر دا چې ملګری ملتونه وایي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات د تیر یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي چې پکې شیعه ملیشیا او کوردي جنګیالي د ښار پر لور ورو ورو پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې 85,550 وګړي له خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې 14,000 یوازې په تیره اونۍ کې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو د دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی د خبرونه کې وخت شوه دی. وس نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نن عالمی میډیا کې کم خبر لزی ورکړی شوی دی او زموږ همکار مختار خلیل ستاسو د پاره د کم خبر تجزیه وړاندې کوي. دا به هم د غوې د خلی واورو.
د یورپی یونین او افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په معاملې د اوګدو خبرو اترو ورستو اخر د اکتوبر په 2 تاریخ د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ یو لوزنامه د سخت شو. د دې لوزنامه تر مخه په یورپی یونین کې شامل ملکونو ته دا اختیار تر لاسه شوی دی چې دوی بشمیره هغه افغان کډوال د خپل خوري نوستې شي چاته چې په یورپ کې د پاتې کېدو سرکاري اجازه ورکړي شوی نیوي. د امریکای مشهوري هفتایي مجلې نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغان کډوالو په موضوع یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی جرمني او د یورپی یونین نور ملکونه اوس ولی په زرګونو افغان کډوال د خپل ملکونو نه شړلې شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی سره د دې چې دا وخت د افغانستان په غنو سیمو کې طالبان او دولت اسلامیا د افغانستان د مختلفو سیمو د قبضه کولو د پاره په جنگ کې اخته دي. خود دې جنگ د لاسه یورپ ته پکړه تختیدلو افغانانو ته اوس هم په یورپ کې د کار روزګار او د نوکرۍ چاکرۍ د پاره د ورغلو افغانانو په نظر کتی شي او د پناه حق نه محروم کړی شي دي. یورپی ملکونو د لوزنامې د سخت کولو نه وړاندې هم د افغان پناه غوښتونکو خپل ملک ته د واپس لیږلو کار ته لاس اچولې وو. خو دوی په دې کار کې د افغان حکومت ځان سره د ملګری کولو په غرض افغان حکومت سره د تازه لوزنامه د سخت کړی ده. نیوز ویک لیکي چې د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په سر د دستخط شوی لوزنامې نه لګي ورته پس افغانستان او یورپی یونین افغانستان له د امداد راغونډولو په غرض برسلز کې د یوې بین الاقوامي غونډې بندوبست وکړو. د عالمی سرمشرانو په دغه غونډه کې افغانستان له د کال 2000 پورې هر کال د 15 ارب ډالرو د امداد ورکولو فیصله وشوه، خو د بشري حقونو امینیسټي انټرنیشنل نومي تنظیم د امداد د دې فیصلې په سر په یورپی یونین سخت ټکونه کړي دي او وایي چې دا امدادي رقم افغان حکومت له د خپلو کډوالو د واپس اخیستو دپاره ورکړی شوی دی. امینیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني خواخوږۍ په نوم افغانستان ته د ورکیدونکو مالي امداد په سر افغان حکومت سره د خپلو کډوالو سودا کېدل د قبلولو وړ عمل نه دی. خو نیوز ویک بل پلو خپل مضمون کې د یورپی یونین د ځینو ملکونو او خصوصا د جرمنی د سرکاري چارواکو د خولې دا هم لیکلي دي چې د عرب ملکونو د قطبی افریقي د سیمې او د افغانستان نه یورپ ته د تلو کډوالو د لاسه د یورپی ملکونو په لارو کوڅو کې ښځو ته د لاسونو اچولو او د امن او امان د حالاتو خرابولو واقعات زیات شوي دي. نیوز ویک په خپل مضمون کې د امدادي تنظیمونو په حواله لیکلي دي چې افغانستان کې د تود جنگ د لاسه د افغانستان دننه لسلکه تازه خلک بې کوره شوي دي. په داسې صورت کې افغانستان د یورپ نه خپل کډوال واپس څنګه اخیستی شي؟ د افغان کډوالو سپیری ورځي هغه وخت نوري هم زیاتې شوې کله چې پاکستان په خپله خوره د پرتو 150 افغان مهاجرو په زبردستۍ سره افغانستان ته لیږلو ته بډي وهلي دي. په روان کال کې تر اوسه پورې 300 افغان مهاجرو پاکستان پرېښودی دی او د ملګرو ملتونو د ادارو مطابق 600,000 نور به د روان کال تر اخره پورې افغانستان ته لیږلی شي. نیوز ویک خپل مضمون کې زیاتی که پاکستان نه وستی شوو افغان مهاجرو سره یورپ نه په زور وستی شوي افغان کډوال یوځای شي نو دا به افغان حکومت له ډېرې مسلې را پیدا کړي. پاکستان نه شړلی شوي زیات افغان مهاجر د افغانستان اغو سیمو ته ځي کومې چې د افغان طالبانو په ولقه کې دي، خو د یورپ نه وستی شوي افغان کډوال صرف کابل ته رسولی کېږي. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې یورپ نه واپس کېدونکي زیاتره افغان کډوال اوم په کابل کې پاتې کیږي. په دې کابل کې د خلکو بیړه ډیره زیاته شوې ده او کابل ښار د پخوا په شان محفوظه پاتې نه دی.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د باقر العلوم مدرسې په مسجد کې د دوشنبې په ورځ د عاشورا د 24مې ورځې د لمانځلو په مراسمو ترسره شوی ځانمرګ برید په ملي او نړیواله کچه په سخت ټکو سره غندل شوی. بشپړ حال د حکمل روان پر راپور کې.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د دوشنبې په ورځ د عاشورا د 24مې روبې د لمانځلو په مراسمو ځانمرګ برید په ملي او نړیواله کچه په سختو الفاظو سره وغندل شو. جمهور رئیس اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، یوناما، د ناټو غوڅ ماموریت، په کابل کې د پاکستان، هند او ایران سفارتونو غندلی او دای جنگي جنایت او بیرحمانه عمل بللی دی. همدارس د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان نیت پرایش په خبره کړې اعلامیه کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امام حسین د 24مې روبې د لمانځلو په مراسمو برید غندلی او پر وینا یې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په هدف ترسره کیږي. د بشري حقونو د څار په نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسؤله پاتریشا کامس هم پر شیعه لګکیو په مسجد ترسره شوی حمله غندلی او ویلي دي چې افغان حکومت د شیعه مذهبو مراسمو خوندیتوب ته ځانګړي پاملرنه وکړي. خو د کابل ښار د پولیسو ویان بصیر مجاهد وایي دوی پر اتلونکي کې له ټولو امنیتي ارګنونو سره په همغږۍ د مذهبي مراسمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري.
کابل پولیس خپل خاص آمدگی سایر ارګانو سره لري.
په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ په مذهبي مراسمو د ځانمرګي برید لومړی پیښه نه ده چې رامنځته شوه. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د کابل ښار کرتیسخي او په مزار شریف ښار کې د عاشورا د لمانځلو په مراسمو په بمي چاودنو او وسلوالو بریدونو کې چې د دې ټولو پیښو مسؤلیت د عش وسلوالو پر غاړه اخیستی، لسګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. پر ولسي وګړو د ځانمرګو بریدونو د دوام په اړه یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي وایي که نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات د افغانستان اوسنی وضعیت تجدید پاملرنه ونه کړي او د ترهرګرو اصلي پټنځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي د ترهرګرۍ په نړیواله مبارزه کې له منځه ولاړ نه شي، د نړۍ او سیمې امنیت له ستر ګواښونو سره مخامخ کیدلی شي. په اړه یې د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکبیر رنجبر داسې وویل: همدار از د سیاسي چارو یو بل څېړونکی جمال الدین بدر وایي د ترهرګریزو بریدونو مخه هغه وخت نیول کیدای شي چې د افغانستان استخباراتي اداره د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي شي. سیاسی څېړونکي په داسې حال کې له ترهرګرۍ سره په نړیواله پیل شوې مبارزه کې د ترهرګرو د اصلي پټنځایونو او د هغوی د ملاتړو په له منځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو څخه د رښتینې مبارزې غوښتنه کوي چې تېره ورځ د کابل شپږمې امنیتي حوزې اړوند د بکرالعلوم په مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې د ځانمرګي برید له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دېرش ولسي خلک وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
په افغانستان کې د امن راوستو دپاره د پګواش عالمی اداره د نورو مهمه ملکونو سره په شریکه باندې بحث مباحثه کوي، غونډې کوي. همدغه شانتۍ و غونډه د قطر نه پس په پاکستان سرخار اسلام آباد کې هم نن شوې وه، خو د پګواش په دغه غونډه کې د افغانستان طالب مشرانو ته بلنه نه وه ورکړی شوې. د دې غونډې په حوالې سره د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان یا د پښتنو یو وتلی خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې اترې کړې دي. تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
چې را باندې و هغه نوم دی پروفیسور پالو اودان الکلی، چې کوم چې دی او دغه د پخواش د مشر دی او دا مخکې چې کوم غونډه شوې وه قطر کې هغه هم را بللې وه. زه فکر کوم چې دا خو یو غیر حکومتي غیر سرکاري یو غونډه وه او په دې کې هېچا هم د افغانستان یا د پاکستان حکومت نمایندګي نه کوله. دا زیات پخواني خلک دي چې کوم حکومتي پاتې شوي دي، څوک سفارتکارو یا د میډیا خلکو قبایلي مشرانو پوهانو دا خلک پکې وو. او دا ده چې هر یو نفر چې هغه خپل نظر ورکوو، شخصي نظر وو. او دا وایم چې خبرې ډېرې مثبت دي، تاوتریخوالي پکې نه وو. پاکستان او افغانستان تر منځ نن سبا اړیکې ښې نه دي. په دې غونډه کې ډېرې ښه خبرې وشولې، هر چا خپل نظر ورکړو، پیشنهادونه ورکړو چې څنګه به پاکستان او افغانستان اړیکې ښې کېږي، څنګه په دې سیمه کې خاص طور باندې افغانستان کې امن راځي، طالبان به څنګه دغه پروژه کې شاملېږي چې د سولې او د امن خبرې وشي، تجارت به څنګه ښه کېږي، د لارې پولې دا چې کوم مسلې دي دوریان کرښې، په دې موضوعاتو باندې خبرې کېدلې. خو دا ده چې زما دا یو رایه ده چې افغانان هم غواړي او پاکستانان هم غواړي چې دا تاوتریخوالی کم شي، اړیکې ښې شي، دا دلته کې سوله او امن راشي، دا خو هر کس غواړي.
سمه ده. ریم الله یوسفزی صاحب، آیا دغه غونډه تاسې ګڼئ چې کوم پرمختګ پکې شوی او وړاندې به هم بیا دغه قسمه د سولې خبرې اترې روانې وساتلی شي؟
سولې خبرې خو ځکه نه شو ویلی چې دا خو اټریکټیو دي، ځکه غیر سرکاري خبرې دي، ځکه خو حکومت نمایندګي نه وه. بل طالبان هم پکې نه راغلي. مخکې چې دوی کومې غونډې کړې وې پکواش په قطر کې، هغه کې خو طالبان موجود وو. دا داسې نه ده چې دا څوک طالبانو نمایندګي کوي یا د افغانستان حکومت نمایندګي کوي، خو دا خو داسې خلک دي چې هغې سوله غواړي، امن غواړي او هغې خپل نظر ورکوي او هغې هلې ځلې کوي. اوس دا خلک چې دي نو دوی به اوس تل خپل حکومت ته
وای چې کوم دغه د چا اصل د تعلقات دي چې څه کول غواړي چې دلته کې زموږ د اړیکې خېښې د افغانستان او د پاکستان. نو زه فکر کوم چې په آینده کې به هم داسې غونډې وکړي مخکم شوي نه لیدم کېږي.
ریم الله یوسفزی صاحب پګواش وړاندې هم غونډې کړې دي په هغې کې طالبانو هم نمایندګي لیدلی شوې او د افغان حکومت چارواکي ورته هم تللي. په دغه غونډه کې آیا بلنه ورته نه وه ورکړلی شوې یا د هغې خوښه نه وه؟
طالبان راوبلی ندی په پیدا غونډې په قطر کې کوي څنګه چې مخکې مل څه کړی ده هلته کې ډېر زیات امکانات دي چې طالبان هم پکې ګډون وکړي او د افغانستان حکومت پکې هم نمایندګي وشي. نو دا زه فکر کوم چې دا غونډه د دې لپاره نه وه د پاکستان کې چې په دې کې د افغانستان حکومت یا طالبانو نیغ په نیغه نمایندګي وشي. داسې خلک خو پکې شته که نه چې هغې دا خبرې هغې ته رسولی شي او هغې نورې هلې ځلې هم کولی شي چې دغه په دې سیمه کې عمل راشي.
ریم الله یوسفزی صاحب پګواش یو غیر دولتي موسسه ده، دا وخت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې څنګه روانې دي په دې کې د دې خبرو خو کوم منځته کېدل امکان نه و، تاسو څه ګڼئ د پګواش د سوري لاندې دا قسمه غونډې کېدل آیا څه پیغام ورکوي؟
چې کله حکومتونه هېوادونه یو بل سره خبرې نه کوي یا یو بل سره ډېر تاوتریخوالي خفګانې نو بیا همدغه غیر دولتي چې کوم تنظیمونه یې یو ډلې وي نو هغې بیا دا خپل چې کوم دغې پروژه ده خپلې خبرې کوي بیا هغې دغه جاري ساتي. هغوی دا غواړي چې کم از کم ناڅه خبرې روانې وي او د هغې د لارې بیا هغه د هغې پیغامونه د هغې نظر هغه بیا وړاندې کېږي. خو دغه یو فایده شته کم از کم خبرې په یو ځای کې روانې وي. دا زمونږ دا غونډه چې وه دي خو تش خپل نظر ورکولی شي پیشنهاد کولی شي بل سره نور اختیار نشته چې دوی په دغه فیصلو باندې عمل وکړي.
ریم الله یوسفزی صاحب ستاسو یو جهان مننه چې وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، په ترکیه کې حکومت ته د داسې یو قانون وړاندیز شوی چې په ترڅ کې یې هغو خلکو ته عفو کېدله چې له 13 کلنۍ څخه د کوچنیو جونو سره د جنسي زور زیاتي وروسته به یې د پیښې له قرباني شوې نجلۍ سره واده کولو. په دې اړه د بشر د حقونو یو شمیر نړیوالو ادارو هم سخت غبرګونونه څرګند کړي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پرې دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال چې ټاکل شوی و د ترکیې پارلمان د دغه قانون په اړه رای ورکړي، خو تر رایو څو ساعته لمخه وزیر اعظم بن علي یلدرم اعلان وکړ چې حکومت په پراخه کچه د غندنې له امله دې قانون ته بیا کتنه کوي.
مخالفت پارتیلرنه kendi önerilerini geliştirilmeleri için zaman tanınması bakımından
یلدرم وویل دغه ستونزو باندې به یو پارلماني کمیسیون بحث کوي. که چیرې د مخالفینو لخوا څه وړاندیز راغی هغه ته به کتنه وسی، او که چیرې نه راغی نو موږ به دا کشاله د غیر دولتي سازمانونو، وګړو، کارپوهانو او د علمي شخصیتونو د وړاندیزونو پر وړاندې کې هواره کړو. په ترکیه کې حکومت مخالفه ټولو ګوندونو د دې اقداماتو مخالفت کړی، خو د واکمن اے کی پی ګوند چې په پارلمان کې غټ اکثریت لري دا ډېر په اسانۍ سره منظورولی سوای. د دوشنبه پر ورځ صدر طیب رجب اردوغان په دې کشاله کې مداخله وکړه او ویل چې انتقادونو ته به پام کوي. د دغه وړاندې سوي قانون په ضد په ټوله ترکیه کې احتجاجونه سوي وو. په دغه جنجال ټوله شزینه سازمانونه سره یو وو، لکه په استنبول کې چې دا شزوایي
benim de bir çocuğum var ve yani düşünemiyorum böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyor ben kızımı
زه یو موریم زه څه ډول غبرګون څرګند کړم دا غیر عادي کار نه دی بلکې ډیر لوی شرم دی. زه یو ماشوم لرم او کچيري مونږ په هیواد کې دې قانون ته اجازه ورکړو نو بیا مونږ میاندې نه یو.
چارواکی وایي د بخښنې له وړاندیز څخه به شاوخوا 3800 نارینه ته ګټه رسېدلې وای. د ملګري ملتونو یوه څېړنه ښایي چې په ترکیه کې 45% ودونو کې په ناوي یا زوم کې د یوه عمر د واده له قانوني عمر څخه کم وي، او په 1% ودونو کې یې عمر له 15 کلونو څخه هم کم وي.
دیوا رادیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ deewaradio@voanews.com چې داسې به لیکئ voanews.com.
نہ دا وائس آف امریکہ ڈی و ریڈیو دے اکران اور دن کو دا پاکستان سنتی خار کراچی کی نند جنگی وسلو نہ ہم نڑی وال نمائش شروع شوے دے دغه نمائش پرانستا دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کڑی او پخپلا وینا کی ویل دی چې پاکستان پسیما کی امن غواڑی او جمن لری چې دا وسلے پدی ازغل کی ڈاٹ گیرنا او نکڑیشی و نکڑی دا وزیر اعظم دا وینا او دا وسلو دا نمائش نور حال دا فضل عزیز نہ پدی رپورٹ کی اورو
په کراچۍ کې د جنگي سازو سامان او وسلو د نندارتون ايډیاز 2014 د پرنستي دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ترهګرې په پیښو کې کمی راغلی او د هغې سره په ملک کې سرمایه کاری هم سیوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان دفاعي سند په تیزی سره د پرمختیا په لور روان دی چې ثبوت یې په ایډیاز 2014 کې د یو شمیر بهرنیو ملکونو د پلاو ګډون دی.
پاکستان ریمینز کمیټډ ټو ډیسکریج اني آرمز ریس ان دی ریجن.
دی وايي پاکستان دې ته ژوند دی چې په سیمه کې د وسلې د هیڅ یو ځغل حوصله بزایي نه کوي او پاکستان یوازې وسله د امن لپاره په پالیسۍ یقین لري او پاکستان په دفاعي سند کې پرمختګ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې په تیرو 12 میاشتو کې په صنعتي شعبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شوی او تر 2013 کال پورې به په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمول شي. د ایډیاز 2014 په نوم د وسلو د غنندارتون نن د نهې پورز د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې پیل شو او د 25 نومبر پورې به روان وي. د پرانستي دستوري ته په سر کې ویل شو چې په دغه نندارتون کې د 30 ملکونو د وسلو جوړولو 1400 کمپنۍ برخه اخلي چې په کې د پاکستان 155 کمپنۍ هم شاملې دي. د نندارتون ته وسله د امن لپاره نوم ورکړی شوی دی. پاکستان کې دا نهم نندارتون دی. د پرانستی په دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د ملک د درې وړو ځواکونو مشران هم موجود وو. په دې نندارتون کې لکسمبرګ، ډنمارک، بلاروس، پولینډ، چیک ریپبلیک، سویټزرلینډ، بلجیم، نایجیریا او رومانیا په وړومبي ځل ګډون کوي. د نهم ایډیاز 2014 په نوم د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې روان د دې نندارتون ته بیا ډیفنس ایکسپورټ اینڈ پروموشن ارګنایزیشن لخوا شوې ده. په کراچۍ کې د وسلو د نندارتون په مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او د ایکسپو سنټر نه چاپیره سړکونه د عامو گاډو لپاره هم بند کړی شوي دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو، کراچۍ.
رن اردن کو اوس هم اداریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبريالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل ورستو د دغه تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتون د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د رنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو ورستو ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتون وړاندې وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قائم کو. منگ پدی لڑکی او بین الاقوامی تحریک شروع کو، د دې هر څه نتیجه دار اوتا چې د کمو لکونو خلکو د ایبولا د لاسا د وجلې کېدو خبرې کېدې، اغه سو نشول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړکی امریکای چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړل، کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو گیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجی خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول، او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي چې دا شان امریکا هم خپلې خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابع کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.